کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په غو څرګندونو پیلو چې وایل 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل شوه. د افغان ولسمشر څرګندونې به هم واوري چې وایي سوله بلا عدالت امکان نه لري. دوستانو نور راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر پیل کړ او له هیواد د باندې اوري چې د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی خو سوله بېله عدالت امکان نه لري. ولسمشر جنن پارک کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله او ویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهار د اور د بل لمبو ګلول دي.
نن سبا چې موږ بل هر وخت سولې ته نږدې شوی یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنگ ورونه مړه کړي. په جنگ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي څو په دې ډول هم د سولې په لارو چارو لا ښه پوه شو او هم متیقین لا پوخ او مستحکم شي چې سوله د حق لاره ده او په جنگ باندې اصرار کول د باطل طریقه ده.
نبض سره حل کړی چې جمهور رئیس غنی په روسیو کې د سولې په اړه باندې یو تر هم اوړاندې کړی ده. خو بیا اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي چې اړتیا ده د سولې د ټینګښت لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمیر محلونو د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل دا بهیر د دېرشو تنو څارونکو او د خبریالانو تر مخه پیل شوی دی.
دغه مرکز دغه محلات چې کوم په ټول افغانستان کې دي دا په حدود 8255 محلات دي چې دا په ټول افغانستان کې مونږ بیا شمیرنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د دې بهیر لپاره هرکلی کړی خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دا بهیر تحریم کړی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویلي تر هغه چې تکراري رایې له وخت وړاندې کارول شوې رایې او نورې نوې تصفیه شوې د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د بایومیټریک معلوماتو نه لرونکې رایې باطلې مني خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولیکوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلواله مخالفینو برید پای ته ورسوي. د دې ولایت د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو نن سهار نږدې شپږ بجې د شاولیکوټ ولسوالۍ د لویې لارې پر یو امنیتي کنډک برید کړی. د ښاغلي احمدي په خبره په دې برید کې تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. بهیر احمدي وایي تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي څو تنه دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوسولس پامیر قلی اردو وایي کندوز کې د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان نیولی دی. پامیر قلی اردو نن په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د طالبانو یاد قمندان عبدالباسط نومیږي او د افغان ګډو کمانډو او ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د کندوز په چهار دره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. سرچینه زیاتوي دې عملیاتو کې د طالبانو 15 قرارګاوې او یو روزنځای هم ویجاړ شوی او د کندوز څو کلي هم د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوي دي. د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د هند پخوانی صدر اعظم من موهن سنگ او ترخوای د بالیوډ مشهور ستوری سن دیول هم د زیارت کوونکو په ډله کې دي. سنگ پاکستانی رسنیو ته ویلي دا یو ځانګړې شیبه ده. دوی د سکیزم د بنسټي خودونکي ګورو نانک د زیږیدو په 1550 کالیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د ګډون په موخه د پنجاب ایالت کارتر پور ښار ته ځي. دا هغه سیمه ده چې ګورو نانک پکې مړ شوی دی. پاکستان له هند سره هوکړه کړی چې د هندوستان سکانو ته به اجازه ورکوي چې پنجاب کې دې مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. که څه هم د کشمیر پر مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوې دي، خو دا یو بېساری ګام دی چې پورته کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې هوکړې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. هڅه یې دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کینوي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې له اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي. دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړای شي. او دوی وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او هدف یې د انرژۍ تولید. او ټاکل شوې ده چې سالنه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د دانبیس په سیمه کې یو کلی خپل ځواکونه شاته کړي. د دې سره دا هیله پیدا شوې ده چې د اوږد خونړی بحران د پای ته رسېدو لور ته ورنږدې کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون وویل چې دواړه لوري به خپل ځواکونه د شنبې ورځې له ماسپښین وروسته په شا کړي. په دې اړه روانه اونۍ هوکړه وشوه څو دا 15 کلنه لانجه ختمه شي. د هوکړې له مخې حکومت او بیلتون غوښتونکو منلې ده چې زولوت او ورسره نږدې د پیتروویسک په دې سیمو کې دواړه لوري خپل ځواکونه سره لري کړي څو اعتماد رامنځته شي او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ یوې سرمشریزې ته لار هواره کړي. د دې سرمشریزې لپاره چې تمره د اوکراین د شخړو د هواري لپاره جوړ شي تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګوي
نن رسما دغه پروسه تیره شپه د کمیسیون د یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلین شاه ته راغی موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چې کوم تعین شوی ده او دا به ولایتو ته ځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی، خو سوله بې له عدالته ممکنه نه ده. ولسمشر غنی چې نن یې په ارکید میلاد النبی په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وینا کوله وویل
نن سبا چې په بل هر وخت سوله ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي.
خو افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکي پلاوی لست بشپړ شوی دی. د ولسمشرۍ معنی یو ویان دغه لست افغان شموله ګڼي.
زموږ لست همه شمول دی، زموږ لست نهایی دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دا لست به موږ خلکو دی همګانی.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او بل د ځوانانو لپاره اونیز خبرونه د تاندې څنګه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ خبریالانو ته وویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړه او د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ، خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم له دغه اقدامه هرکلی وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
بلاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی اونۍ زیات ځان وروسته تیر شپه پریکړه وکړه چې په څلور د شولتونو کې د 2255 محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون د دارلین شاه رئیس حبیب الرحمن ننګ د شنبې په ورځ د لړۍ د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل
موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاءالله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چې کوم تعین شوی ده او دا به ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې انشاءالله کم وخت کې موږ هغه محلات چې بشماری ته تدریدي د پټول افغانستان کې موږ بشماری تر سره کو او د هغې نو وروسته سپینې او تورې رای سره جدا کو تر څو کولای شو د افغانستان د خلکو لپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای دغه محلونه په کابل، بغلان، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ټاکل شوی وه چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر تیره اونۍ د درملو کمپنۍ له لوري د بایومیټریک تصفیه شویو رایو د راپور له سپارلو وروسته پیل سي، خو په دغو محلونو په کمیسیون کې د کمیشنرانو ترمنځ ویشلي نظرونه موجود وو. که څه هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم د کمیسیون له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تهنیم کړ. دغه ټیم په خبر پاڼه کې لیکلي، تر هغې چې تکراری رایه له وخت وړاندې او له وخت وروسته رایه نه وي تصفیه سوي، د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلیږي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې کمیسیون دې د ځینو انتخاباتي ټیمونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي، څو په انتخاباتو باور پیاوړی سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
در به تقریبا انتخاباتي باید که
هغه ویل انتخاباتي محل ویس رسم باید اوس د کمیسیون له لوري د رایو تفتیش خلاص سوی وای، او چې د پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده د یو ښه اقدام دی. له دې سره په خوا کې کمیسیون باید هغه ټیمونه چې د یو شمېر رایو په اړه شک لري، که چیرې هغه هم حل سي، موږ به د عقرب په درویشتمه د لومړنیو پایلو د اعلان شاهدان یو. له نوي انتخاباتي محل ویس رسم ټاکل سوی د میزان د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قره په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پرته له عدالت امکان نه لري. هغه چې نن یې په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې وینا کوله، وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهال د جګړې درول دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د پیغمبر د لارښود مطابق که عمل وسي، د افغانستان لویې ستونزې حلېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبې په ورځ د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په پار جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، افغانستان له هر بل وخت څخه اوس سولې ته نږدې شوی دی. هغه وویل سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهمو لارښوونو څخه وه او مسلمانان باید هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو، او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
د ولسمشر تر څنګ یو شمېر دیني عالمانو هم د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د سولې ټینګښت په افغانستان کې اړین یاد کړ. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل، کروان حالت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره سم پر مخ لاړ شي، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
تصامیم بزرگی کې گرفتن و از
دوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولې په برخه کې ډیره ستره پریکړه ونیولې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونې په برخه ته هم پاملرنه وکړو، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي. د حکومت لوړ پوړي چارواکو په داسې حال کې د سولې د ټینګښت په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره اوربند اساسي شرط دی. په داسې حال کې دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دا مهاله د اوربند په تړاو کوم سین څراغ نه دی ښودلی، خو هغوی هم ټینګار کوي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
بله دوستانو، له خاطر پردیس څخه مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې د وینا پر مهال ویلي دي چې سوله پرته پرته له عدالت امکان نه لري. بیا هم د همدې سولې پر موضوع تم کېږو. افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی دی. ولسمشر مڼې دغه لیست افغان شموله ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیست ځانګړتیا به په پیکینګ کې د ناستې د نیټې له څرګندېدو وروسته اعلان شي. په ورته وخت کې ځینې سیاستوال وایي چې د دغه لیست په اړه له دوی سره مشوره نه ده سوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی د لیست د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر سیاستوال وایي اوس هم د دغه لیست د محتوا په اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ اختلاف شته. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وایي د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی لیست ورستۍ سوی او د دغه ناستې د جوړېدا له نېټې سره سم به له ټولو سره شریک سي. ښاغلي محمود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لیست یو جامع لیست ده.
زموږ لیست همه شمول دی، زموږ لیست نهایي دی، د خبرې اترې ځانته اصول لري. کله چې د ناستې نېټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دالس به موږ خلکو ته همگانی کوو.
دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو دوو ورځو کې یا وویشت کسیز لیست چې ویل کېږي د چین د ناستې د ګډون کوونکو لیست دی په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو. د ولسمشر د بیان مرستیال ښاغلی محمود دا هم وایي چې دغه لیست سم نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو مطرح سیاستوال چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د ګډون کوونکو پلاوی د مشرتابه د ریاست په اړه تر اوسه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ جدي اختلافونه موجود دي. د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې مشرۍ د حکومت د یو چارواکي پر غاړه وي، خو سیاستوال ټینګار کوي چې دغه مشرۍ باید د یو وتلي سیاسي څیرې پر غاړه وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید اسحاق غیلانی وایي د مذاکره کوونکي پلاوی لیست چې ولسمشرۍ ماڼۍ په اړه خبرې کوي له ټولو ګوندونو او سیاستوالو سره شریک سوی نه دی.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې موږ حزبونو سره خبرې کړې دي، دته فقط درې څلور حزبه اهمیت لري. دا نور حزبونه چې د جهاد په وخت کې نه و افغانستان شمول حیثیت لري، تر اوسه پورې یو کلمه په دې باره کې خبرې نه دي شوې. دا رقم لست که هر څوک لاړ شي موږ سره موافق نه یو.
که څه هم تر اوسه د چین د ناستې د جوړېدو کره نېټه نه ده ځانګړې سوې، خو افغان چارواکو په خاطر دې ویلي وو چې په دغه ناسته کې به د ګډون کوونکي پلاوی د غړو شمیر محدود وي او د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. طالبانو له د مخه په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره تیاری ښودلی. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بهیر تر څنګ په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې خبرې د افغانستان د رسنیو د بحث توده موضوع ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانه سمه ژغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودم ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. ورځو یو بل مطلب ته په کابل کې د شنبه پر ورځ د طبي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل سو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د نندارتون جوړونکو وویل چې په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیايي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې نندارتون کې ګډونوال وایي چې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان طبي برخې د پرمختګ لپاره یو ښه ګام بولي چې زیات خطر پر دې سپاره پور کړي.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیايي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې په نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانې او کلینیکونه د زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانې کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مودادی نندارتون داده چې پدې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه ښه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درملونو لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي داسوی
از مرده کار ده پر مثبت محصریت لره نتیجه ورکی خبر داده چه آغا حلق چه پا جینه جی خبر یا مرنوی توانی دل خپل تبلیغات مثلا در دیور ورسته و طول خلق اولی سرائی سدلی نماشگاه سخه از مرده کمپانی سخه از مرده کمپانی پا آروان معلومات رلا سکی
دغه دول نندارتون پا داسی حال که جوری چه در اپورون پر بنسرد لهم افغانستان ده تبابت پا برخ که لستون زر مخته نامنی اقتصادی ستون زیو ده تبابت پا برخ که ده لازم و اسانتی و نشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfer.org.
دوستانو زموږ غږ لزده رادیو اوري. مخکې مو په کابل کې د طبي وسایلو د یو نندارتون د پرانستو په اړه راپور اورید. د ورزو نورستان ولایت ته جهل تام اوسیدونکي وایي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون درغونې چارې له یو کال څخه را پدې خوا بندې سوي دي او بیا نه دي پیل سوي. حکومتي مسؤلینو څو ځله له خلکو سره ژمنې کړې دي چې ډېر ژر به د یاد روغتون درغولو کارونه بیا پیل سي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورستان اوسیدونکي وایي تل به یې شکایتونه کول چې د روغتون د نشتوالي په وجه ډېرو ستونزو سره مخ دي. مرکزي حکومت یې د دغو شکایتونو پر بنسټ د 50 بستریز روغتون د جوړولو پیسې منظور کړي او د نوید نوري باګرامي شرکت سره یې قرارداد وکړ. قراردادي شرکت د دوو کالو په موده کې اله نږدې 50 پسلو کې کار وکړ، خو یو کال کېږي چې د روغتون د رغولو چارې په ټپه ولاړې دي. مولوی کریم الله وایي
سرکار حمل نه تر دې وخته پورې کار ځنډ دی او وایي چې دغه ټیکدار وایي چې پیسې نه راکول کېږي. نوید نوري بګرامي په نوم باندې یو شرکت دی او دلته نماینده چې کار کوي هغه وایي چې دغه نوید نوري پیسې نه پرداخت.
دوی وایي څو ځله یې دولتي مسؤلینو ته د روغتون د آبادۍ د چارو د بندېدو په اړه شکایتونه کړي. هغوی ورسره تل د کار زر پیل کېدو ژمنې کوي، خو تر اوسه ژمنې نه دي عملي شوي. نورستانیان وایي د روغتون د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
غرنۍ سیمه ده، ورځ په ورځ باندې تقریبا دغه کلي نه دغه چې مرکز دی تقریبا سلګونو کسان جلابات ته راځي. نو دې خلکې ته ګوره، مجاهد شفاخانه او یو کور کې چې کرایه کوري هغه کې څومره مشکل به وي. د دوا د ډیپو تر دې ابرشن پورې مریضانو ډېر مشکلات سره مخامخ دي. څه کورونه بیا هغه همداسې تنګ دي او هوادار هم نه دي. شفاخانه خو بیا مجاهد شفاخانه هغه سیستم ده، خلک ډېر پریشان دي او سخمشي سره دي.
مولوی مولا وای قراردادی شرکت مزدورانو ته د کار مزد هم نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته ویل د روغتون د کار بندېدو ستونزې مرکزی حکومت سره شریکه کړي. د پخوانی شرکت سره قرارداد فسخه شوی او د شرکت مسول سارنوالی ته معرفي شوی دی.
لپاره موږ بل هیات راغوښتل او هیات تصفیه کړی چې هغوی 50% پیسې اخیستي دي او دلته کار نه چلي اخیستل شوي. دغه ټول موضوعات هم بیا سکندري ته ولېږل، ارګان محل ته ولېږل، شیطاني وزارت ته ولېږل. سړی ډېر زیات مقاومت کول چې قرارداد فسخ نه قرارداد هم ورباندې فسخ کړی دی او دا به نوی قرارداد د یو دولتي شرکت سره یا پنایي سره یا د واحد عملیاتي ریاست جمهوري سره به کېږي چې دا پاتې کارونه هغوی تکمیل کړي او هغه سړی څارنوالي ته معرفي شي.
خلک او چارواکي وایي د اکثرو غټو پروژو قراردادونه له ولایتونو لري په کابل کې د واسطه لرونکو او د زورواکو شرکتونو سره کیږي چې یا ډېرې پروژې په نمایي کې پاتې کیږي او یا هم په کمزوري کیفیت جوړیږي چې لږ وخت وروسته بیرته ویجاړیږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. تاسو زده رادیو او ری دوستانو اوس ورزکنر ولایت چیرچی د عامه روغتیا وزارت لخوا له جوړ سوی روغتیا روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسانه فارغ شوی دي. د دې دوه کلنی تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو څرګندونې د روح الله انوري په دې راپور کې وره.
په کونړ کې د دولتي دو کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسان فارغ شوي. دوی وایي ځکه دغه مسلک غوره کړی چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیږون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسان وایي غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې خپلو خویندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچه راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالو کې زازرې م چې خپلو خویندو خپلو میندو هغه کم خدمات او هغه څه پوها او علم چې ما دلته ترلاسه کړی دی خپلو خویندو ته یې ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنه دوره دلته ترسره کړه او ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې که هغه په مرکز کې که په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کړو او د خپل ځورېدلي او کړېدلي ولس بچیان ته چې دی خدمت.
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستي وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کوم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځکه چې هغه ته باید دند پیدا کړي تر څو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی ژمن دي چې نوو فارغو شوو قابلو او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دندې پیدا کړي.
د عامې روغتیا د وزارت د پالیسي مطابق د عامې روغتیا ریاست مصمم دی چې د دغه فارغ شوو خویندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایي لري کم ځای کې خالي بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نه وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلو او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به یې د یادو فارغو شوو وڅلوېښتو تنو قابلو او نرسانو سره ختم شي خو د ښځینه ډاکترانو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي.
خصوصا زمونږ د ایم ډي ډاکترانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته ده. 50% لا اوس هم منګه د خزینه ایم ډی ډاکټر د کمبود سره مخي.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل وخت قابلی او نرسانی فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسانو په برخه کې دوا شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څنګه کې په لزګونو جونی او هلکان په زده کړو بوختي. د عامه روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحي اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
ستاسو له پیغامونو
برحال الدین د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ سکې مې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د باندې بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ سکې مو دا دوه کال کېږي زموږ ته دولت نوښته کړي کتابچې را کړې دي موږ ته معاشونه نه راکوي زموږ غږ دی تر لوړ مکان پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار له ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر درنښت سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم وروره. عیالونه راپسې دي دا زموږ ماشونه دا دي د پروس کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي. اوس دا دي بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کې توجه وکړي.
السلام علیکم.
د پکتیا ولایت د پټانو لسوالۍ ته سره په تماس کې یم. زمونږ په مقبله سیمه کې دا مشکل دی چې د لیارې ټوله بندې دي. مونږ خو ټول د پاکستان نه سامان مټر د هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شو وړی. مونږ ته خو ډېر زیات مشکل دی او کوبل ته مونږ نه ټوله هلته غونۍ لګېږي. مونږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه مونږ دا هیله ده چې مونږ ته دا لیار فروسه کې دي. انځر کې کنډو لیاره ده، د ټاک بونډ ره ده. مونږ سدا پټون ولسوالۍ سدا مشکل حال کې. نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو ډیر زیات مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه رسولې دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې دي. موږ به هم د ځنګړو پروګرامونو له لارې د اړوندو مسولینو سره شریکو کړو. بیا هم په خپل سیمو کې کومې ستونزې ویني، البته ټولنیزې ستونزې کولی شي چې ازادي رادیو ته ووایست، موږ به د حکومت له چارواکو سره شریکو. په دې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې برخې ته، البته نیمایي برخه ختمه شوه. زما همکار امید ظاهر مل بده مهم خبرونه لنډیز راتوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی، خو سوله بېل عدالت امکان نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 34 ولایتونو ته د یو شمېر محلونو د رایو د څېړنې او بیا شمېرنې لپاره د موادو د بسته‌بندۍ بهیر پیل کړ. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولیکوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلوالو مخالفانو برید پای ته ورسوي. 215 پامیر قولي اردو وایي کندوز کې د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان نیولی دی. د هندوستان سلګونه تناسکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی دی.
له امید ظاهر مل څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. خبرونه مو ادامه لري. دوه ونیز پروګرامونه لرو چې وروسته به یې واورئ. لومړی پروګرام مو د حقیقت څه دی. په دې خبرونه کې د نیمروز له والي سید ولی سلطان سره د دې ولایت پر ستونزو او وضعیت غږېدلی یو. زما همکار نسیم شفق نه مرکه کړې ده. تاندې څنګه همسته خو تغه د مخ یو بل راپور هم لرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومانو شونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومانو ته د زده کړې د زمینی د برابرولو خبره داسې مهال کړي چې جوګیان لا هم افغاني پیژندپاڼې نه لري. دغه پریکړه د ازادۍ راډیو د راپور وروسته سوي چې څومره مخ کې د جوګیانو پر ژوند جوړ شوی. تفصیل ناجیه صافی راکوي.
جوګي ماشومان به له دې وروسته ښوونځیو ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز رپورټ وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاحکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا رپورټ چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوې. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپنا نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تیرې میاشتې په رپورټ کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري. زه اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا برغلی او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشتي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکرې واخلي. صابر کولابی په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثره ماشومان د پیژند پاڼې د نه لرلو له امله د ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کردن.
د ازادي راډیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس ووایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابی په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د سنو د یو افغان ماشوم ارمانونه مو واوریدل او په دې سره ورزو د ژمنې سره سم زموږونیز پروګرامونه پیلېږي. په ترتیب سره به لومړی حقیقت څه دی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو د حقیقت سده د خبرونې درنو اوریدونکو نه هیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق يم. ډیر مننه کور بدن جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب. نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده. دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې موږ ورورسیږو بیا تختې دی غسای نه. یا کله ناکله د سپې خښې د زموږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي. د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیخی کله ناکله کیږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه له نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایست چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو، د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلیو. دا مسیر پایل شو. خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتونو معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوی دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده. زموږ افغانانو هلته سرمایه گذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده. د هغه ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستانه د کښتۍ په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزي آسیا ته ځي. دغه زموږ د لارې تګ راته کوي، زموږ تجارت دغه ځاینه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امه د حزینه مصارف ډیر کم راز.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډیر لوړ ده، ډیر لوړ ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دل ترخام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې حد اقل 2500 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په همدغه لارې راځي.
صادراتو کې تر ډیره څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لیږو، تیګې ډیرې ځي، د ځان پوستکي ځي، د ځان تازه میوه ځي. مثلا هندوانې موږ سکل ډېر دي چابهار د لارې ولېږلې عربي مالکو ته. نو داسې په خاص نشم یادولی چې نور څه اخلم.
ښاغلی سلطان، عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تېر کال موږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو. سږ کال دا موږ ته لوړ کړي دي. پروسږ کال هم 14 میلیارد وو، موږ 12 میلیارد وو، موږ ټول عملي نه کړی شو. او سږ کال زموږ ټارګیټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیارد کې اوس موږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پک راغله د دیو. او بل طرف الته موږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه د چزنی سوداګر هغه دی، هغه د چ ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. د په داسې حال کې د چ پزرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي، هغه ته سمره زیان رسیدل
دي. زیان رسیدل ده د زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه د ستونزې شته. زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړو او دوه ورځې وشي درې ورځې برته چلن ته ولويږي. دا زیات په دغه مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي. ولې په دې کې مزه نو خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومن لرلو، تومن چې به ارزښه شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهور ته دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه. ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا تومن اخلي بیا زی.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دې تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته‌بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، پټول او تجهیزاتو چې د دېغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بلې دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جریبه زمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جریبه زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دا چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ته مراجعه وکړو.
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنې د لار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کول چې خپل وطندار کې پیدا کوم، کې پیدا مې کړلو چې دې غلرې خوست نوم راغلي او دلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده. اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکونه وخت وي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، د ځینو فسادونو او ځینو تخنیکي ناغړې له امله. وزه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسو منظم د نلکې د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکواله مونږ به شه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د زدرای سیب جمهور سره په وغه کېدل
مو ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې موږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدي جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزری ته مجبوریږم چې دوی ته ورقه ولیکم او راسنه په استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزوغه کړم، ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولی دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو د پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده؟ او د زورواکو د مداخله خبره،
زورواکو خو نه پریګره ما دنه مطمئن اوسه، هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نفس باندې لرل، ان شاء الله دنه ورسته نشي لرلې. زور سره خپل ماسبه لرم، دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کله یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهر قهر قوام ده کنه، بلان د ته مجال نشته او فساد شته. د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پکو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او خوانزیم ټول پرانستی دي؟
ما مخکې عرض وکړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي. و خوانزي
ولې؟
زه وایم څلور خوانزي د دې جملې نه فقط د خطر تړل دي چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوی دي، مکتب نشته. او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوی دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
دی. هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غنه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
ورسته پښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمروز صبره رونق پیدا کی.
ډیره خره ورختي هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې افاقی.
تیره مننه ولی صاحب، کور مدن.
سلام عرض.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاند څنګه خبرونه اوریدلو ته را بولم. دا اونۍ د ځوانانو د سولې فیستیوال په اړه خبرې کوو چې په کابل کې جوړ شوی وو.
شاوخوا لس پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي، خبرې وسي.
آیا دا ډول پروګرامونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي؟
ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې موږ ځوان کول یو او ځوان کول موږ د امن پیغام راوړی دی.
او ځوانان د اوسني ناورین د پای ته رسیدو او یو سوله ییز ژوند ته د رسیدو په خاطر څه کولای شي؟
لږ موږ خواږه شو، لږ هغوی خواږه شي تر څو د بدبختۍ ته د پیټکې کېدو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
په کابل کې د ځوانانو د سولې فیسټیوال د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. د فیسټیوال چې پنځه ورځې دوام وکړ، د افغان ځوانانو ترڅنګ د تاجکستان، ایران او پاکستان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ځوانانو د افغانستان او سیمې د اوسنیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د سولې په اړه یې خپل نظرونه سره شریک کړل. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحدالله ساحل چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی و، د دې فیسټیوال په اړه وایي:
سیمینارونه هم ولرل، لیکچرونه ولرل گروپ نو معنی هم مونږه کارونه وکړل په مختلفو برخو کې مونږه کار وکي نتیجه دا شو چې مونږ باید د خبرو د لارې یعنی دغه موضوعات حل کو کینو سره د سولې مستکینو خبرې وکړو ترڅو لګ مونږه خواږه شو لګ غوي رخ خواږه شي ترڅو د بدبختۍ ته د پیټکې کیدو
د خیبر پښتونخوا د سواد پیغله خایسته حکیم چې د ځوانانو د سولې په فېستوال کې ګډون کړی وای دا ډول پروګرامونه د ذهنیتونو په جوړولو او د مثبت پیغامونو په لیکدولو سره ګټور تمامیدلی شي
ډیر زیات اثر پرې باسي ځکه چې مونږ ځوان کول یو او ځوان کول مونږ د امن پیغام راوړی دی د امن سفیران یو د پښتونخوا څخه راغلی یو مونږ دلته راغلی یو مونږ دلته خلکو لیدل د خلکو سره مو خبرې وکړې مونږ به واپس لاړ شو هلته هلته به هم خلکو ته خبرې وکړو ځکه چې زه په خپله چې راتلم نو زما په زړه کې بیا زما د کور والو سره ډېره یره وه وی چې نه ته کابل ته ځې هلته خو حالات ټیک نه دي نو ذهن کې دا چې هلته خو بس دماکي کېږي او ویره ده او دا هر څه خو چې زه کله رالم داسې هیڅ هم ما ونه لیدل ښه امن دی ډېر زیات مینه ناک خلک دی چې واپس لاړ شو نو مالته به خلکو ته دا ویل چې هیڅ هم نشته دی څنګه چې مونږ یو دغه شان هغوی هم دي زمونږ هر څه یو شانتي دي
د ځوانانو د سولې فېسټیوال ته له خیبر پښتونخوا څخه بل راغلی ځوان محمد داود خان هم د سولې په برخه کې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي هغه وایي له افغانستان څخه که څه هم ډېر کله د جګړې خبرونه خپرېږي خو د په کابل کې ولیدل چې نوی نسل بدلون او سوله غواړي
زیات خوشاله یم او ډېر زیات پر امید یم ځکه چې په افغانستان کې ما ولیدل چې کم د سلويختو کالو راهسې کومه جګړه ده نوې کول دا غنه تنگ ده نوې کول خوشحالي غواړي نوې کول ترقی غواړي نوې کول جمهوریت غواړي او نوې کول لوجه د افغانستان دا دویم حکومت ته یو جمهوریت نظام شروع شوه ده او دغه جمهوریت به افغانستان مخکې پوړان دی بوزي او دا نوې کول به د افغانستان دا واګه په خپل لاس کې اخلي او دا به دغه شان مخکې په وړاندې بوزي د ترقۍ په لور به بوزي د سوکالۍ په لور به بوزي د خوشحالۍ په لور به بوزي
د ځوانانو د سولې فېسټیوال یو تنظیمونکی عاطف فقیرزاده وایي د سولې په اړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا وو چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي
ذهنیتونه دلته سم نه دي په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري د دې کانفرنس یو موخه د دې ترڅنګ چې سولې او د ذهنیتونو اړول وو مثبت لوري ده ځوانان لکه اوس د پاکستان نه تاجکستان نه ایران ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته دلته ځوان نام شته دام کول شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصه افغانستان پاکستان تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه ځوانان ډیر وندلو بولې شي پسولې کې او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسائل مثبت ویني دوی سولې ته لمن دي دوی اقتصادي پراختیا غواړي دوی راشدار شغواړي
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولادات کڅ هم د سولې په برخه کې د جوړیدونکو پروګرامونو هرکلی کوي خو وايي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یو نتیجه ولري
شاوخوا لس پنځه لس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي پیپسي او ډوډۍ پرته یې خو خوړل سي او وروسته خلک ولاړ سي خپلو کورو ته بل اخره دغه دوه د خلک دوه نادي کړی چې د سولې باسي ورته وادي شي سو بس لکه یو عادت چې ورته سي ډوډۍ وخره نور لاړ سي نتیجه به نه لرله یو مشکل سونه ستونزه نه سره لرو مشکل دا دی چې زموږ حکومتونه ځینې پالیسي دي چې هغه مجرم دغه قرباني حکومتونه نظام هم دغه قرباني دي ځوان کچيري رښتیا هم د خلکو راغوشتي وای مثلا خلکو راغوشتي وای ځوانانو راغوشتي وای د ځوانانو د ایران سره خلک راغوشتي وای یم د پاکستان سره راغوشتي چورور مش خو داسای په د حکومت د پالیسي سره دلته سوزل کې جوړ جنگ دی مجرم خراب کړلو نو بیا دا یو هڅه وای چې زموږ خلکو په افغانستان کې او تظاهرات کړي وای مظاهره کړي وای د ایران خلکو حالت کړي وای د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای چورور د غزمر درې وادون درو بینس کم مشکلات دي دغه د خپل پالیسی نور تغییر کړي دا ډول نه غواړو بیا سی یو
دا پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فېسټیوال کې د روزونکو دنده درلوده وایي ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی ځکه دوی پکې چپه خوله دي خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي
اکثر دا پښتانه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي نو ماته خندا راشي زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاسی او اولوسونه یو بدلون غواړي نو دغه مخه ته د دنیا یو حکومت هم نشی راتله دا په دې خبره تاسو ولې نه کانې کیږي ولې پنه پويږي خو دې دیو کی چې دې په دې کانې شي حکومتونو په ځړونو کې خیره ده نو دې تا هماغه سوزونه بیا بیا خود لیکيږي کله چې د ځوانان راشي پخپل سترگو گوری دی دی جا غال تا لاتشی دی آغا نای وی وی دا سه دی دا خوز مونگ اخپل خلق دی سنگا چی زمونگ فکر کهو سنگا چی زمونگ خبری دی سنگا چی زمونگ سوچ دی سنگا چی زمونگ جامع دا سنگا چی زمونگ فراک دی سنگا چی زمونگ دین دی هر شی که چی گوری آغا یو دی نو دی تر سوچ انسان پا یو شی کانی شیوی نی آغا با هم دا غشان تی غلط فهمانو کی نو دی که دی پخپل سترگو چه دا هر سووی نی نو دی پا دی کانی شی دا تغییر چه رازی بدلون چه رازی دا دا سه نده چه پتا تبا راغ و تبا در نلالا تپی پوشوی دا دی رو رو رازی
دا باچه خان مولادات پا نظر پا افغانستان که روانه جگره دا ازوانانو پا حسو سرخط میدلی شی نو موالای لازوانانو غاری چه د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه د فکر کوم مش ضرورت لرو دا کار کنه نو سه کډیر و خرسته وسی مش ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنگ په تکلیف یې غره ولاړ نور دا ژغ و کې په تظاهرات باندې په خپل سیمه کې راپور د سپری بینر باندې ولي کې چور ورځ د جنگ نور سړی جنگ نه غواړم او د دې مخالفت مشته څه کوم نه کې یو عملی کار و کې مثلا سړک تر او ز خیمه و مظاهره وکړه دا جنگ یوازې یوازې په مزاحمت لمنځه ورځي د جنگ په سیمه کې مزاحمت وکړه حالت لاریون وکړه سیم کې خلق ذهنیت جوړ کې ضرورت کنه نه سل کال وروسته خو دا خلق سول کې بل اخر خو به کې نو چې کې مش به په دغه د دوی په تشدد کې څو نش د دوی فکر جنگ دی په دغه کې خپل شک کمال مش راوستلې
دا چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنې هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغې سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړ وستل چې هغه لارې چارې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي د نړیوالو سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله، ستاسې په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز یې درلود. تاسې وګورئ چې 2010 کال نه را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوسه او نه اوسېږو. هو دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه پکې بيخي ډیر دي، افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوګده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري، دومره ژور اغیزونه لري، څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ست به لري او تبان لري او درلودل لري.
ورسته پختنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په خارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او د دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسیونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي چې دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان پنځل
لس کاله ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه خبرونې د پای شی بی دی، تربیه مو په پاک الله سپارم.
Yeah.